په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو وی بل خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم مخاله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونه نن وروسته له هغې وکړه چې په جنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي قانوني بڼه ورکړې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو د وضعیت په اړه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه نن پیل شوه او بنت غونډې ته په خپل راپور وړاندې کړ. د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر علي باقری کني سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي کني د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت پلاوی له ګډون مننه وکړه. دغه سفر د دوړو غونډو هیوادونو او ملتونو ترمنځ خو او رغند اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخی په خبره کانی د غزې په اړه د دوړو هیوادونو مشترک موقف وسته او هیله خو د اسلامي نړۍ نور هیوادونه هم د غزې د مظلومیت په اړه خپل غږ پورته کړي. خغلی بلخی د غرض لیکلی چې متقی هغه ته وویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ لازمه ده چې همکاري پیاوړې او غښتله شي. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې نه تنه مړه شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې اور نن سه شنبه ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګېدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې شپږ تنه ښځې او درې سړیان دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومینی ویلي چې د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې وارډ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورلي چې 140 په نورو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادي راډیو د روسي څانګې د خبريال السو کورماشو واده استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د دې د توقف د مودې د تمدید د حکم په وړاندې کړی وه. قاضی رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهایي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشو واده توقف موده د اګست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشو په پراکرې ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیا او امریکا دوه ګونی تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقف کې د تورنه ده چې د بهرني اجنټ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشو د ازادي اروپا ازادي راډیو چې نوموړي کار ورسره کوي او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپور نوای روسیې په جنوبی ښار ازوف کې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور لګېدو اله د اوکراین د ډرون یا بی پیلوټ الوتکه بریدو. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس بي یو دا برید ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ته کار ورکوونکي وباله.
طالبانو له خوا د جنسیتي ظلم د سیستم بنسټیز کول باید د انسان وجدان ته ټکان ورکړي.
دا چې دا ډول راپورونه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راوړي له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
دوی باید طالبان سره خبرې وکړي دو هغوی باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډېر مهم ده، دا ډېر حیاتي ده د نجونو لپاره د ښځو لپاره په افغانستان کې.
د افغانستان د یو شمېر سیمو سیلاب ځپلي وایي د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه سرپناوې نه لري.
کور مې اوبه رالې، کور شان مې ټوله اوبه وړه، سره خیمې د کلي سره باندې وروره لکه د سر وور دی.
په کندوز کې بزګران وای د هندوانو پالیزونو سکل خو حاصلات ورکړي خو سم بازارونه لري.
سکل هندوانی منګه اصل زیات ده، تقریبا 30 جریبا 500 جریبا زمکه منګه هندوانی کړی دي. منګه خاص لرو چې موږ سره کومه کوي خو تخمه موږ ترا کی
او په نړیوال موضوعاتو کې به واولې چې په سعودي عربستان کې د حج وروستي مراسم ترسره شول.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بینټ په دې هواد کې د ښځو وضعیت کان ورکون کوي. هوباله ښاغلی بینټ نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو او د دوی د حقوقو د سرغړونو په اړه مفصل معلومات ورکړل شوی دی. د بلې خوا د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. یو شمیر خزینه فعالان دا ډول راپورونو ته خوښي دي خو وایي چې باید په افغانستان کې دوی په ژوند کې عملي بدلون رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د سې شنبې په ورځ د جون په 13 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بینیت په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټاکون ورکوونکی وبال او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقوقو پر نقص تورن کړل.
The Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience. The Taliban ul khwa da jinsiyati zulm da system ban satis kawal baad da insan wajdan ta takan war kri da afghan khazo aw juno ta chang wadrigu amelini hisab wa kawal ta arku aw da tolo la para karamat barabari aw adalat ta'min kru.
نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د انجونو پر وړاندې محدودیت، لکاره د ښځو منع کول، روغتیایي، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې کړې. بنیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر انجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي ځورونې پېښې زیاتې کړې او ورسره د نسل پر بنسټ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي. اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې ناسته کې وویل چې په افغانستان کې روان کړکیچ د راپور کېدو ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانۍ لپاره حساب او عدالت تامینولو ته هم اړتیا لري.
دا راپور ښیي چې په اوسنیو شرایطو کې د بنسټیزو بشري حقوقو د سختې سرغړونې په برخه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو حل لپاره مکلفیتونه ډیر شوي. دوی باید د طالبانو نورمال کولو یا مشروعیت ورکولو نه ډډه وکړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د نن یو شمېر نجونې او د ښځو د حقوقو ځینې فعالانې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو راپور مهم بولي، خو وایي چې د دوی د حقوقو تامینې دوه لپاره باید په عملی لارو چارو هم غور وسی. د مزار شریف اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو نادیا چې اوس لس د کړو محرومه ده، ازادي رادیو ته وویل:
موږ د سازمان بشري حقوقو غوندونه ده تملو چې د موږ حقوق لپاره باید تل تاسو شي ان تعلیم او د استکری حقوق لوکونه لپاره باید تل تاسو شي تر څو کې داخلي چې موږ د استکری او د تعلیم لپاره خپل وجود کلرونه هله نشو.
په کابل کې د یو انلاین خصوصي خوانځي مشر او د ښځو د حقوقو فعال فاطمه محمدي ازادي رادیو ته وویل:
زما خوشنانه د یو ښځه په توګه چې په افغانستان ژوند کوي، دا دي چې یوازې راپور جوړول موږ ته هیڅ ګټه نه لري او زموږ ژوند بدلون نه کوي. راځه موږ ته عملي ګامونه پورته کړه.
طالبانو لا د ریچارډ بینیت د غراپور په اړه څه خبرګون نه دی خودلای، خو د دوی د حکومت چارواکو بیا مخکې ډیری هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لري بللی چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو پر نقص تورن پیژندل سوي وو. طالبانو په افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولای دی. د غراسي په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی د سفر، ورزشي لوبغالو ته د دوی پرورتک او نور کان محدودیتونه لګولې دي.
و امرودل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې په هیواد کې د خزو وضعیت ټکان ورکوونکي غواله. په دې اړه مخکې د خزینه فعال یو خبریال خدیجه امین سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې دا ډول راپورونه د دې په آن په افغانستان کې د خزو پر روان وضعیت کې کوم بدلون رامنځته کولای شي؟
دا یو مثبت ګام ده چې د تاریخ راپورونه که په لشي چې د افغان میرمنې د افغان شې وضعیت سره ارڅن چې طالبان همیشه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقونه هر څه سم دي خو د شادو پر وړاندې تاوتریخواله او د شادو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو له خوا د شوې ده مونږ پوهیږو چې وضعیت هر ورځ خرابېږي او دا چې نن دا گزارش خبريږي زه امید لرم چې دا یو مثبت تغییر ولري په د افغانستان د شادو پر وضعیت باندې ځکه چې مونږ پوهیږو دا درې کال چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان شادو باندې پرسو نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي ځکه چې طالبانو خو هیڅ په هیڅ خبرونه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي او د غوي په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیز په د افغان شوه په ژوند کې ولري.
دغه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي خپل راپور داسې مهال خپروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته به د دوحې درېمه غونډه پیل شي. دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس د ښځو د برخې مسؤل ویلي دي چې هیدربار نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکول شي هغه په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغه واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د خزو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي. آیا دا د درسته ده؟
طالبان خو ویل دي چې مونږ نه غواړو چې د شزو پاکل کاسو خبري وکي په هغه څه یو نشست کې یا یو کانفرنس کې ګډون وکړو. زه دا فکر کوم چې طالبانو هیڅ علاقمندي نه لري چې د ښځو پاکره خبرې وکړي ځکه چې هغه ښځو خپل ګراوګان کې نیولې ده چې هر څو غواړي خپل سیاسي اهداف ورسېدل لپاره ښځو خپل ګراوګان کې نیولې دي. دا په دې معنا ده چې هغه هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د ښځو پاکره خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د ښځو پاکره غوښي او دا سو کومه کونه چې هر څه چې دي طالبان ته چې دوی آماده شي د شته پاکره خبرې کوي دا فکر نه کوم چې امکان لري ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې شته حق لري په افغانستان کې. او موږ ګورو چې دا درې کال څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي.
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کال دغه د پوره کېدو دي فکر کوي چې نړیوال ټولنې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت د ډول راپورونه خبروي آیا کافي حل ځل کړی دي چې په افغانستان کې د خزو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي؟
نه که وایي واقعي حل ځل کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتل. د درې کال کې چې نجونې مکتب ته نشي تلای درې کال ډیر وخت دی نو په درې کال کې یوازې دوی گزارشونه نشروي. دوی باید عملی وکړي دوی باید طالبانو سره باید خبرې وکړي دو هغه باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډیر مهم ده دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره د شزو لپاره په افغانستان کې. لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي دومره هم باید چې مونږ ورته هیله مند یو هغه نه لري فائدہ نه لري نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي ځکه چې داسې هر ورځ تیریږي د درې کال تیر شو مو وګورو چې څو څو کالونه تیر شوی ده نو دا ډېر مهم ده چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغه سره خبرې وشي ځکه چې دا کومکونه هر څه چې د افغانستان کا او افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي. دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باج ورکړ دی او طالبانو پیسې اخلي نو عملی کار هیڅ نه کوي.
خزینه فعال او خبریاله خدیجه امین و
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د حج مراسمو ته مخه کړو. نږدې 2 میلیونه مسلمانان نن په مکه مکرمه کې د شیطان د څلې په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه رسېدلې او همداراز په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولي دي. نور بل احمد تکل وورو.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د ویشتلو او د کعبې پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلي ویشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لریوالي سمبولیک هدف لري. دا مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هم مهاله و. اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصري حاجی ایمن عبدو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطیني ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا من اهم الدعاوي طبعا اخواننا في فلسطين، طبعا زما مهمه الدعاء ده فلسطين برونو لپاره مش دعا ورتكم جعل تعالی دوی پر خپل دشمنانو بریالی کړ.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې تر سره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد 30 درجو ته ورسیږي. د نننیو مراسمو پر مهال حاجیان په تیر سپینګری او سپینسری خځه د ډېرې ګرمۍ لکبله به صد شول او د علاج لپاره د روغتیاي ټیمونو مرسته ته اړتیا پیښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې او وګړي د تودوخه لکبله مړ شوی چې له دې سره په حج کې د مړو شویو اردنی حاجیانو شمیر 400 تلوار شو. اردن د خپل او نورو وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویلي. همدارس ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې یو لستنه ایرانیان د تودوخه لکبله مړ شوی او څلورش نور روختون تر سوال شوی دي. د سنګالی رسنیو د راپورونو لمخه د دې هواد درې وګړي هم د تودوخه لکبله په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګولا او په خیمو کې اور پیخه په تیرو ډیر شو کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل وو او ځکه نو دوی د تار شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي. خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخې څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سکل د حج په مراسمو کې له 13 لک ډیرو مسلمانانو ګډون کړی وو چې په دې ډله کې شاوخوا 14 لک کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2 لک زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د حج په سګنیو مراسمو کې د افغانستان شاوخوا 10000 حاجیانو ګډون کړی دی. نن هم په افغانستان کې د لوی اختر دوهمه ورځ وه. دا چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د اختر دا دوه ورځې څه ډول منځلي نور په دې رپورټ کې وورو.
اختر د افغانانو ترمنځ د خوشحالۍ ښه پلمه ده، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې یو شمېر افغانان وایي سږنی اختر د تیرو هغو په پرتله کمرنګه و. دوی اقتصادي ستونزې، بیکاري او د طالبانو د حکومت له لوري لګول سوي محدودیتونه د اختر د نمانځلو لپاره د خلکو د نه لیوالتیا اصلي لاملونه بولي. د پروان ولایت اوسیدونکی عصمت الله سعادت وایي له سږنی اختر یې خوند نه دی اخیستی، ځکه په ټوکو یې له پوهنتونه د فراغت سند په لرلو لا هم نه دی توانېدلی چې کار عمومی.
اوی داره چی بکنی که شکمت گوش نباشه؟ اوی داره چی بکنی که پول نداشته باشی؟
هغه اختر به چه کری چی خیطه دی وگی بی؟ هغه اختر به چه کری چی پیسی و نلری؟ او هغه اختر بلا چه کری چی تو به استعداد، زواک او اسناد و لری؟ خو کلا چی دولتی ادارو تا ده کار لپار وشی او بست هم خالی بی؟ خو تا تا ووی گی کلا امارت سروی تا منو کننو تا نمنو.
د پنجشیر ولایت اوسیدون که شریفه وایی هغه اخترونه چی ده طالبانو پا واکمنه که تیر سوی ده خلکو لپاره ده خوخی ور ندی، چکه پا خبره ده طالبانو ده حکومت لولو دی لگول سوی طولنیز محدودیتونه د دې لامل سوي چې خلک اختر منځل او ته زړه خنه کړی.
محدودیتو که هر روز بیشتر شته میره تنابر زنانی که محدودیتونه چې ورځ بلې ته زیاتیږي، نه یوازې چې پرخزو بلکې پر ټولو لګول شوی مالیات دی او ځینې نور محدودیتونه چې موږ یې وینو او شاهدان یو. له خلکو سره د طالبانو چلند ګورو چې څنګه دی او ګورو چې خلک په دې ورستیو کې څومره ناهیلي دي چې د اختر لمانځلو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزلي او د طالبانو له لوري د خلکو ځورونې خلک ناهیلي کړي او اختر ته د دوی خوشبیني کمه کړې ده.
سادي مشکلات چې خلک واقع ډیر ځوروي، خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري، اختر ته بس هغه اهمیت ورکي او څه به ورته خوشحاله شي. او بله خبره، محدودیتونه یې په هغه اندازه ول چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو خلک له ریکشو نه او له موټرو ښکته کول چې ګیرې به یې جوړې کړې وي، یا وېښتان لږ پکل یا مدرن چورتوي په دې جوړ کړي، دا هم ښکته کول او دوی سخت مزاحمت کوي. وخت هم د دې اختر خوند ډیر نه.
د کابل ښار اوسیدونکو ادا احمدی ازادي راډیو ته وویل لزدا کړو د انجونو محرومیت یو بل لامل دی چې اختر ته د انجونو شوق لمنځه وړای او دوی له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
وخت رخصتي باید کې نشد، خیلی بسیار زیات خوشحال می شدن. کله چې بعد اختر رخصتي کې دي ټول زده کوونکي به خوشحاله وي او اختر لمنځلو ته به چمتووالی نیوه، او د اختر وروسته به بیرته ښوونځي ته تلې او خپل استادانو او ټولګیوالو سره به د اختر مبارکي کوله. یو ښه فضا ورته مساعده وه. اوس چې ګورو ټول خواشینی او په ژور خفګان اخته دي. مخکې کلونو کې د نجونو پر مخ پارکونه او ټول ځایونه پرانستي وه او ټول به له خپلو کورنیو سره تلل، خو اوس ټول ځایونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د تفریح په برخه کې ډیر محدودیتونه ولګول چې په هغو کې د موسیقي غږول او اوریدل، تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ راتګ، او د نوروز په ګډون د غیر مذهبي مراسمو د نن مانځلو په ګډون یو شمېر نور موارد هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګالوب نړیوالې موسسې د سروې له مخې افغانستان له 2021 کال راهیسې د نړۍ د تر ټولو خوښه هیوادونو له نوملاړه د تر ټولو غمجنو هیوادونو په کتار کې راغلی دی. د دغې موسسې د سروې له مخې افغانستان او نور هغه هیوادونه چې په دې نوملاړ کې شامل دي له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دي چې خلک یې له رواني روغتیا له درکه اغېزمن کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې سږنی اختر په افغانستان کې خلک په څه ډول لمانځي. دا راز مو واوریدل چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه څه چې لازم ده د اختر لپاره سم تدابیر یا تیاری نه ونیولی. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو هم خلکو ته درانه زیانونه اړولی دي. یو شمېر سیلاب ځپلي شکایت کوي چې آن د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه پورې د سرپنا په برخه کې هم د دوی لازم لاسنیوی نه دی شوی.
په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو او د اقلیمي ناروغیو له امله د شته ستونزو تر څنګ په بېلابېلو ولایتونو کې سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې په ګرمه هوا کې لاستوګنې پرته له ژوند کولو کړیږي. په مرکزی بغلان کې یوې سیلاب ځپلې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب د نوموړې د استوګنې ځای په ګډون هر څه ترې وړي دي.
زاته مو کور او کور مو وبرالې کور شان مټوله او بو وړ را سره خیمه د سری سره باندې ورور لکه د سر ور دی سي او خالي حیوانان مرته پاته سنوري چې راته پاته نه سره ور دی هر څه ته زلور اتر لیند.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ملک یعقوب وایي که څه هم د ننګرهار د نوابات په کلی کې د سیلاب له امله د ویجاړو شویو کورونو سروې بشپړه شوې، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمن شو کورونه دیوالونه ولیدلی وو، خلکو کورونه دغه شوي وبونه ډک شوي وو، دولتي چارواکي راغلي وو، سرویګانې کړي، خو لا تر اوسه پورې چا چین نه وکړی شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 10,000 کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر لخوا په غور ولایت کې سیلاب ځپلو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانه لیکلی چې په دغه ښارګوټي کې 200 د استوګنې کورونه، یو روغتیایي کلینیک، یو ښوونځی، یو جومات او د برښنا او اوبو رسولو سیستم جوړیږي. خو په غور ولایت کې سیلاب ځپلی په دغه پریکړې د نیوکه ترڅنګ وایي چې د زیانمنو شمیر ډیر دی او د 200 کورونو جوړول د ټولو لپاره بسنه نه کوي. یو سیلاب ځپلی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
زموږ درد دا دی چې په غور ولایت کې د سیلابونو د بهیدلو او د خلکو د ستونزو د لیدو لپاره چارواکي راځي خو خلک یې نه ویني او په دې 200-300 کورونو سره د خلکو ستونزې نه حلیږي. موږ یوازې د غور په فیروسکو کلي کې 300 ویجاړ کورونه لرو، نو پوهیږو چې دا 200 کورونه د چا لپاره جوړیږي.
د استوګنو او د خلکو د ستونزو د هواري په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند ذبیح الله مجاهد او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت لویاند ملا جانان سائق وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري. سیمه ییز چارواکي هم د هندوانو په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکوي.
د کندوز یو شمیر کروندګر وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. دا د کندوز د علی آباد ولسوالۍ ده. دلته د هندوانو او خټکیو پریمانه پالیزونه لیدل کیږي. نیک محمد هم یو له هغو کروندګرو دی چې پر شل جریب ځمکه د هندوانو پالیز لري. نوموړي د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله فعلا حاصلات من خوب است. خوب از یک
جریب الحمدلله سکال د هندوانو حاصلات ښه دي. یو جریب ځمکه له 1500 نیولې تر 2000 منه پورې حاصل کړي. دا البته لومړی چیلو او تمه لرو چې دوهم چین به هم ښه وي.
د دې ولایت د اسقلان سیمې یو کروندګر عبدالله که څه هم وایي ساش کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې له ټیټ نرخ شکایت لري.
سکل هندوانی موږ اصل زیات ده، تقریبا 300-400 جریب ځمکه موږ هندوانی کړي دي. نو پروس کال هندوانی وي خو کم یو سکل ډېرې کړي دي. موږ خواس لرو چې موږ سره کومکو کې ښه تخمه موږ ته راکړي چې موږ یې بس وکړو موږ ته ښه حاصل لاسته راسي.
د کندوز ښار د الچین سیمې یو کروندګر محمد حسن هم چې لګیا و له خپلې کروندې هندوانې راټولولې، د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ هر ورځ 2000 منه هندوانې بازار ته وړاندې کوو. د پالې سر ته هم خلک راځي، له کروندګرو هندوانې اخلي او له دې ځایه نور ولایتونو لکه بدخشان، تخار، بلخ، کابل او پکتیا ته هندوانې وړي.
څلوېښت کلن اسدالله چې په کندوز ښار کې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې ساش کال د تازه میوو بازار ښه دی.
50 روپۍ هندوانه ده اوس ورځ په ورځ نرخونه ښه دي. بس دغه مونږه کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپل، فاریاب دغه ولایتو ته لیږو، بدخشان، تخار.
د طالبانو حکومت د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي ساش کال د تیر کال په پرتله په کندوز کې د هندوانو حاصلات 10% زیات دی. نوموړی زیاتوي تیر کال په یاد ولایت کې پر 4,861 هکتار آبي او للمي ځمکې هندوانې کرل شوې وې، خو ساش کال نږدې پر 5,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې دي. خو دا چې تیر کال حاصل څومره وو او ساش کال څومره دی په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. صلاح الدین واحدي دغو هندوانو ته د مناسب مارکیټ د موندنې په اړه د کروندګرو د غوښتنو په غبرګون کې وویل:
بازار فعلی خربوزه او تربوز
د کندوز په بازارونو سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هندواني وړل کیږي. موږ خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کرنې او مالداري خون یو د تازه میوه د ټولنې لارې د کروندګرو محصولاتو لپاره په ګاونډي هیوادونو کې ښه مارکیټ پیدا کړو.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان مهم کرنیز ولایت شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی کلنه عواید هم په همدې برخو ته کېدای.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي